سلامونه او ستړي مسي وخت د ماجګر 15 بجې شوه د مشالي دود نن ورځې نه ساته خبرونه په ورستي خبري غړي کې مز عبد الحق کړه هرکلی کوم په کورمکی په قبیلوی جګړه کې مرګ ژوبلمو د دې غړي مهمه موجود ده. د دې ترڅنګ افغانستان د امریکای وګړو د ایستلو په اړه د امریکا بهرنی چارو وزیر څرګندونی، له افغانستان پاکستان د کډوالو په شمیر کې زیاتوالی، په پاکستان کې د دوایانو قیمتونه، د شمالي وزیرستان د سدګي اوسیدونکو احتجاج، او په خیبر پښتونخوا کې د کورونا ناروغي ډېرېدو په اړه هم رپورټونه لرو. خو په پایل کې به له منور شازخه د دې وخت خبرونه واورو.
د خبرونو سرټکی په کورما کې د ځمکې په سر د جګړې پر مهال اتلس کسانو ته مرګ ژوبله وخته. وزیر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان او سیمې لپاره مهم دی. برتانیا وایي په کابل هوایي ډګر د ممکن نظر مرګ برید په اړه باوري معلومات لري. د خبرونو تفصیل نن په کورما کې د ځمکې په سر د جګړې پر مهال اته کسان وجل شوي. په پاړچینار کې د شیعهګانو تنظیم انجمن حسین یو مشر سید شیر حسن وای د سوګو کلي او د شیرجان سیمې اوسیدونکو ترمن دا جګړه نن سهار وختي هغه وخت شروع شوه چې په مبینه توګه یو فریق په شاملاتي ځمکه د ودانۍ جوړولو تیاری کوله. په جګړه کې د دواړو خواوو لس تنه جوبل شوي هم دي. سید شیر حسن زیاتوي کسان دا جګړه اوس ولاړه ده، خو د بیا شروع کېدو خطر یې شته. مشال ریډیو په دې اړه د کورمې له ځلي چارواکو سره رابطه وکړه، خو هغوی د سویلو نه ډاډه وکړه. بلخوا د سیمې نه د قومي اسمبلۍ غړی ساجد حسین توري وایي هڅه کوي چې د خبرو اترو له لارې د ځمکې د دغې تنازع حل راوباسي. وزیر اعظم عمران خان او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې پروانو اچارو خبرې کړې دي. د پاکستان یوې سرکاري خبر پاڼې تر مخه په پرونیو د ټلیفوني خبرو کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د رامنځته کیدونکو صورتحال د واري لپاره د ټرایکا پلس کردار ته ډېر اهمیت ورکوي. نوموړي زیاته کړې چې یو باثباته خوندي او سولهییز افغانستان د پاکستان او سیمې د استحکام لپاره مهم دی. د روس د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د چارو په همغږي کولو موافقه وکړه. پاکستان او روس د امریکا او چین سره د هغه ډلې غړي دي چې د توسیع شوې یا اکسټینډډ ټرایکا په نوم پیژندل کیږي، او په افغانستان کې د سولې ایز حل لپاره یو شمېر غونډې هم کړې دي. تاسو مشال ریډیو خبرونه اورئ. برتانیا وای په کابل هوایی ډګر د ممکنه برید په اړه یې ډېر باوري معلومات ترلاسه کړي دي. د دغه هیواد د پوځي ځواک وزیر جیمز هیپی نن بی بی سی ریډیو ته ویل د دوی باوري خفیه معلوماتو تر مخه ډېر امکان دی چې وسلوال په کابل هوایی ډګر په هغو خلکو برید وکړي چې له افغانستانه د وتلو لپاره د غلطه ورغونډ شوي دي. هیپی د هغو خفیه معلوماتو تصدیق وکړ چې تر مخه یې نوموړی وای د داعش وسلوالو لخوا د دې ممکنه ځانمرګي برید معلومات ډیر کړه دي. نوموړي زیاته کړې چې له همدې وجې د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپله هدایتنامه بدله کړه چې اوس پکې خلکو ته ویل شوی چې هوایي ډګر ته نه ورځي او د نورو هدایاتو جاری کېدو پورې د خوندي ځایونو کې پاتې شي. جیمز هیپی همداراز ویل چې د امریکا او نورو غربي هیوادونو ځواکونه د کابل هوایي ډګر نه بهر د امنیت لپاره په طالبانو تکیه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی غواړي چې له افغانستانه د امریکایي وګړو او یو شمېر افغانانو د وستلو بهیر ته د اگست 1.3 نیټې وروسته هم دوام ورکړي. انټونی بلینکن په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته ویل چې له افغانستانه د امریکایانو او هغه افغانانو د وستلو لپاره هڅې روانې دي چې ژوند یې د خطر سره مخ کېدای شي. دی وایي
There is no deadline on our work to help any remaining American citizens who decide
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته چې کوم امریکایي غواړي چې له افغانستان یو باسو لډیرو نور افغانانو سره چې د کلونو کلونو په مخه لمر سره کار کړی دی او غواړي چې ووزی او نشي کولای.
بلخوا د امریکا د دفاع وزارت وایي د لسو زرو نه زیات کسان چې غواړي له افغانستان څخه ووزي د کابل په هوایي ډګر کې پاتې دي، او ښایي دغه شمېر په راتلونکو ورځو کې نور هم پورته شي. او بل خبر دا چې د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل په پولند غږ کړی چې نیول شوو 22 افغانانو ته د بشري مرستې ورسوي. دا کسان له تیرو دوه اونیو راهیسې د پولند او بیلاروس په پوله نیول شوي دي، او سم خوراک، پاکې اوبه، سرپناه او دوایانې ورته نه دي ورکړل شوي. د بشري حقونو لندن میشتي تنظیم پرون په یو بیان کې ویل داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې د پولند سرحدي ځواکونو دغه ډله بیرته بیلاروس ته د اړولو په وخت د دوی پر ضد له زوره کار اخیستی او تشدد دړکې یې ورکړي. بلخوا د پولینډ چارواکي وایي د کډوالو دغې ډلې ته به پولینډ ته د داخلېدو اجازه ورنه کړي، ځکه چې دا به غیر قانوني مهاجرت نور هم وهڅوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له منور شاو اوریدل. په کورمکی په قبیلوی جګړه کې اته کسان وژل شوي او لس زخمیان دي. خلک پر انتظامیه نیوکې کوي چې د جګړې په مخنیوي کې پاتې راغلي.
او دا وخت یاد به باربار پیښېږي چې څو پورې صدوی یو لایعمل یو ټوس لایعمل د پیشنوی کړی، دا وخت یاد به پیښېږي.
پر افغانستان د طالبانو تر قبضې وروسته د چمن له لارې د افغانانو پاکستان ته اوړېدل زیات شوي. دوی ولې له افغانستانه وځي؟ د پاکستان حکومت بیا د دوایانو قیمتونه زیات کړي. دا په تیرو څو کلونو کې څوغم وار دی چې حکومت به یې زیاتوي، خو د دې زیاتوالي خلک څومره اغیزمن کړي.
مونږ چې کومه ریګولر دوایانې وړو هغه به تر مرګه خورو، نو هغه چې ما په درې نیم زر روپۍ وړی نو هغه اوس تقریبا په شپاړس په اووه زر روپۍ د میاشت کې وړم.
د خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. په کورمکی د قبیلوی جګړه سویچ پکې اته کسان وژل شوي او لس زخمیان دي. جګړه د مځکې د ملکیت پر سر سویچ اوس درېدلې ده. خلکو پر انتظامی او مشرانو نیوکې کړي چې د جګړې په مخنیوي کې فعال رول نه دی لوبولی. په دې سیمه کې نورې شاملاتي مځکې هم شته چې اورباندې د خلکو ترمنځ شخړې دي. تفصیل د طارق اورگزی په رپورت کې.
په پاړه چنار کې د شیاګانو تنظیم انجمنې حسینیه یو مشر سید شیر حسن وای دا جګړه سهار وختي هله شروع شوه، کله چې مبینه پر شاملتی ځمکه د یو فریق لخوا تعمیراتي کار لپاره تیاریانې روانې وې. سید شیر حسن زیاتوي که څه هم دا جګړه اوس ودرول شوې، خو دا خطر شته چې هکلته یو ځل بیا دواړه فریقین په خپلو کې ونخلی.
جنگ چې کوم جوړ شو دی د کومو ټینټونه وخت نه لګولي او کار مخکې هم نیم کړی و، بجره مجره کانه مونه اچول نه غوی حکوم کور کول د پاره غوی خپل بندوبس هغه هم کړو چې را د خلک په بوره خيزي او بیا ورسې فایرنګ وکاو هغه کور کول د خلک حکوم دوی اور پسې اور وخت د هغه باندې کوم وټکې ده چې را کور ما کوي.
په علاقه کې د فارکینو ترمن صلح او هغل تزمه کې خړې د حل لپاره حکومت سوواره کوششونه کړي، خو په دغه کې سستی پر خودلو ځلی انتظامیا او منتخب غړي تر نیوکو لاندې راغلي. د پړچنار یو مدني فعال محمود علي جان وای ک په وخت یاد شخړې ته د حل لار راوستل شوی، نو نن به د فارکینو ترمن د خنړې جنگ نکیدلو.
او دا وخت یاد به باربار پیښېږي چې څو پورې صدوی یو لایعمل یو ټوس لایعمل د پیشنوی کړی، دا وخت یاد به پیښېږي او موږ دوی ته ډېر افسوس سره یایو چې تاسو بیخي ناکام یې.
بلخوا موږ چې کله د کوزي کورمې مرستیال کمشنر له محمد حامد خان سره رابطه وکړه، نو هغه په دغه اړه له خبرو ډډه وکړه. خو البته د کامی سیملي غړی ساجد سنتوري وایي دا ناکامي د هغو ټولو دا څوک چې د علاقې ذمواران دي، او زیاتوي دوی بیا هم کوشش کوي چې په روان وخت کې د ځمکې هغه شخړې ته د حل لار راوباسي. په کورما کې یو شمېر سیمې داسې دي چې پر شاملتی ځمکو د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ له مودې راهیسې تنازعې روانې دي، او پر ځینو د فارکینو ترمنځ جګونه تر کېدو وروسته هغلته ځاني زیانونه هم اوړېدلي، خو بیا هم د ځمکو هغه شخړې تر اوسه نه دي حل کړې شوي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا،
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې،
په دونیمو بجو
د مشال پنوم،
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې،
په سلورو بجو. پر افغانستان د طالبانو تر قبضې وروسته له هغه هیواده د چمن للارې پاکستان ته خلکو اوریدل زیات شوي دي. چارواکي وایي چې پخوا به هره ورځ 15,000 کسان ورتلل چې اوس دا شمیر شاوخوا 18,000 ته رسېدلی دی. ځینو کسانو مشالیډو ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو قبضې وروسته ویریدلی دي، نو ځکه غواړي پاکستان ته ولاړ شي. د دې له وجې یو بله وجه د دوی د اوریدو دا هم ده چې هلته به شاید د روزګار موقع نه وي. طالبان په وار وار پر خلکو غږ کړی چې نه دی ویریږي او د دوی ژوند به خوندي وي او نور به هم معاشي هلې ځلې پیل شي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین چمن زخه دا رپورټ را لېږلی دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پولې یو ځل بیا د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. په چمن کې د ځایي چارواکو په وینا چې پخوا به پر دغه پوله د 15,000 بیا تر 10,000 پورې کسان اوړېدل، خو اوس هر ورځ دغه شمېره د 13,000 بیا و 20,000 ته ورسیږي، ځکه چې نه یوازې د پاکستان څخه ډېری خلک افغانستان ته د کاروبار لپاره روان دي، بلکې د افغانستان څخه هم په لویه کچه خلک د دې لارې و پاکستان ته راداخليږي. د چمن پر سرحدي پوله یو لوړ رتبه مامور د نوم د نصر غندولو پر بنسټ و مشالېډو ته وویل چې دلته یوازې د پاکستان شناختی کارت او د افغانستان تذکره کتل کیږي. په دې ترڅ کې مې پر پوله د افغانستان څخه راغلو د ځینو افغانانو سره خبرې وکړې، خو د زیاتره وینا وا چې د طالبانو د راتګ څخه په افغانستان کې هم نت ټینګ شوی دی، لکن خلک بیا هم په ویره کې دي.
افغانستان کې د تحولات دغه تحولات راغی، حکومت سقوط وکړ، وځي طالبانو حکومت معلوم نه ده نو شو حکومت طالبان وایي چې موږ حکومت تداوی ته
راغله.
خامو خامو خلک ویره کې خو دې نه شي آینده به سره خامشي. والا باز چې وسه رسیږي را روان دي، که وسه نه رسیږي کورو کې پراتی څه وکړي. زورونه خو مګر نه لیدلی، خو هر شوبه کې راغه کې طالبان و حکومت کارونه شي مکمل خلاص نه وي. خلک باز تښتیدلي، باز مامورین نه شوبه کې.
اسکندر سمنګان دا چمن ته زره ورسېدلم، سالان کې ډېر تکلیف سولاره خراب وي او بیا دلته سره غلوب په تکلیف سونی را پرې خو دلو مریض ورا سره
کاروبار نشته. که څه دلته راغلم خپل کار پرند راغلم، نو ان شاء الله اوس سم سم دي هرڅه صحیح دي. اوس مخکې حکومت اوس نه دی، حکومت صحیح دی، جنگ ما نه دی، جنگ حرام دی، کاروبار نشته. بس جنگ بس اوس راغلم کراچی ته روان یم، ان شاء الله کار ما کار ته پر راځم.
دی افغانانو غشتنه وکړه چې د چمن په ډول دی د تورخم پوله هم د خلکو د تاګ راتګ لپاره خلاص کړل سي، چې دغه ډول د شمال او د منځنی افغانستان څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانی پیدا سي. د افغانانو د وسنۍ وځي او بیا او پاکستان ته و راتګ ته په کوټه کې خبريال او د کوټه وایس مدیراله سید علي شاه چا چې په دې ورستیو کې د چمن پوله د نږدې څخه کتلې ده څه داسې راته وویل.
دلته د خلکو مومن شری هغه ډیر زیات شوی دی، او ما چې داسې ولیدل اکثره د افغانستان د خوا چې کوم خلک دي هغه په ډیر زیات شمیر سره روان دي، نو خاص کر د افغانستان چې شمالي علاقې دي، د هغه ځای کې تاجک دي که ترکمن دي، او بیا د افغانستان مرکزی علاقې یعنی هزاره جات چې کوم علاقې دي، د هغه علاقو خلک چې دي هغه هم پر چمن بارډر باندې روان دي پاکستان ته اوړي. نو اوس دا نه ده معلومه چې دا خلک کوټ ته روان دي، د دې ځای سره مخ ته بیا د نړۍ چې کوم نور هیوادونه دي هلته ځي. دا یو ډیره مهمه خبره ده، او د دې سره سم یو بل شی هم موږ ولیدی چې د کوم وخت طالبانو کنټرول اخستی دي، د هغه وخت چې کوم تاجران دي د چمن یا د ویش د علاقو چې کوم خلک دي، دا غو سره موږ خبره وکړه، هغه دا وای چې تجارت چې دي هغه هم زیات شوی دي.
په دې ترڅ کې مې په چمن کې د انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو څوک و خبرو ته چمتو نسو. البته پر سرحدي پوله د یو مامور وینا وه چې په سپین بولده کې د طالبانو د راتګ څخه نه یوازې د دواړو هیوادو اړیکې وسمې شوي دي، بلکې د ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت هم زیات شوی دی، او هر ورځ د 500 بیا تر 600 پورې لاریانې او کنټینران یو بل هیواد ته اوړي. په دې کې د پاکستان له لوري افغان ترانزیت ټریډ او د افغانستان څخه وچه او نفده میوه شامل ده. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي زیاتره خلک اوس هم غوښتنه لري چې د خلکو او تجارت اسانتیا لپاره دي وخت زیات کړل سي، ځکه چې په اوس مهال کې سار د 2 بجو څخه بیا تر ماپښین تر 4 بجو پورې دغه سرحدي پوله خلاصوي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
خارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی م بجا
مشال آنلاین
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په درینی مو بجو
د ځوانانو غږ
په 4 بجو
د پاکستان مرکزی حکومت یو ځل بیا د دوانو په نرخونو کې د زیاتوالي منظوري ورکړي، خو د دوانو د کارخانو کارکونکي او عام ولس وایي په تیرو درو کلونو کې د داروګانو نرخونه دوه چنده زیات شوي، چې له وجې خلک د روغتیا د ستونزو سره سره له مالي ستونزو سره مخامخ دي. په عین حال کې د پاکستان پارلمان کې اپوزیشن ځینو غړو هم د دوانو د بیل وړېدو له کبله په حکومتي پالیسۍ نیوکې کړي، خو حکومتي وزیرانو د دې دفاع کړي. شبیر مجان له پېښور رپورټ لري.
د پاکستان مرکزی حکومت د ځینې دوایانو نرخونه د سیوا کولو منظوري ورکړه ده. دا پریکړه د اگست په 23مه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د مرکزی کابینه غونډه کې وشوه. د دوایانو کاروباریان وایي چې تیر خوشا دوه کال راسي د هغې دوایانو نرخونه تر 200% سیوا شوې دي، کوم چې د غټو ناروغو او په ایمرجنسی ناروغو کې ډېر زیاتې لګي. خیبر پختونخوا کې د دارو روزګار کونکو د صوبایي اتحادیې یو مشر ارشد مومن مشال لیډو ته د دغه دوایانو د نرخونو حق لبانوای
تقریبا 200 پرسنل ریټونه ګرام شوی دی. 140 ملی ګرام چې دا په میده کې کار کوي، د دې زوړ قیمت چې 280 روپۍ نوې قیمت چې کم دی 300 روپۍ دی. ډایجیسټک پی چې دا په دردونو کې کار کوي، د دې زوړ قیمت 980 روپۍ او اوس قیمت چې کم دی د 1500 دی. د دې یو انجکشن ملاویږي کیلشیم چې دا غي زوړ قیمت 300 او نوې قیمت اوس 200 دی. د زړه چې کمې دوايانې دي انډرال 10 ملی ګرام بل انجیسید ا د جبلان دګ دی مریضه هغه بالکل دی وخت کې د مارکیټ نه د ریټ په وجه باندې هغه بشوې دي.
دا په خور حیاتابات اوسیدونکو شارحم الدین وای چې هسه هم هر یو سیس ډیر ګران شوی دی، ولې دوايانې خود هر کور او د هر تن ضرورت او د ځین خلکو مجبوري وي. نو د دې ګرانې سره عام اولس ډیر بد اغیزمن شوی دی.
د حکومت کله نه مرغله دی، هر میاش او هر هفته دوه پښه د ریټونه بدلی. نو د وای ریټونه زنو د وس نه بار خبره ده. او بل دا چې موږ په اډی په کورونو کې او نور داسې غریب حکومت کورنۍ په دغه کې مریضان دي، شوګر غا د کینسر غا نور داسې ژوندونه بیمارونه، خو حکومت د دوايي دی او داسې دوايي چې غا انسان ژوند بچکوي داخلي اورغه غوړی لا او بنه دي چې مطلب و انسان وې اجازه به گزارو کنه بیس کم په ځان بسخته تیر کړم.
سید شرزا بچا وای چې څه دوايانه داسې دي چې د عادت کورواله د ډیر وخت نه تړل استعمال وي. وای تیر خوشا دوه درو کالو کې نرخونه ډیر زیات په برخه تللی دي. ولی دا پاکستان د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری د اگست په 23مه د مرکزی کابینه غونډه ورستو خبری کانفرنس ته ویل چې نرخونه زکه سیوا شوی دي چې ځینې دوایان د ډالر نرخ سره تړلې دي. مسله دا وی چې که تاسو ډیرو دوایانو نرخونه تر ډیرې مودې یو شان ایښې وي او ډالر ګرانېدو سره هغه مواد کم نه چې دغه داروګان تیارېږي ګران شي، نو پر ځای د دې چې دغه دوایانې په بلیک یا په پټه مارکیټ کې په لوړه بیه خرڅېږي، نو د تیرو دوو کالو کې هم په دې وجه موږ د ځینې دوایانو نرخونه مخکې ورستو کړي دي چې که یو دوایي په پټه یا په بلیک په 1500 روپۍ خرڅېږي چې خپل سرکاري نرخ یې 1500 روپۍ دی، نو خنه ده هغه په خوشا 1500 یا 1600 روپۍ مارکیټ کې خلکو ته په اسانه ملو شي. دا دوایانو کاروبار کوونکي وایي چې یوازې خیبر پختونخوا کې تر 80000 رجسٹرډ د دوایانو روزګار کوونکي دي او هر دکان کې اوسطن خوشا وو کسان روزګار کوي، خو د تیرو څو کلونو راهسي مسلسل د دوایانو نرخونه زیاتې دوله وجه د دې روزګار سره تړلې د لکونو خلکو روزګار ډیر اغیزمن شوی دی. نو باید حکومت د دارو نرخونو ته استحکام ورکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سویاوش، په شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکه کام کې هم زمونږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
او اوسم شمالي وزیرستان څخه زو د شمالي وزیرستان صدګي اوسیدونکو تیر ورځ د میرامشاه پریس کلب مخې ته د خپل غشتونو په حق کې احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی غشتنه کوي چې حکومت اجازه ورکړي چې لاړ شي او خپل زرغوزي وشکوي. دوی ګلمن دي چې تیر شپږو کلونو راسې د خپلو فصلونو ګټه نه ده پورته کړې. بلخوا د سیمې انتظامی چارواکي وایي د دوی د ستونزې هوارولو لپاره هڅې کوي او ډېر زر به دوی ته د خپلو فصلونو سنبالونو اجازه ورکړي. نور معلومات عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان د تاخیل زوی سیدګي اوسیدون کې تیر ورځ میرامشاه پریس کلب مخې ته د ډول پسپېته جمع شوي ول او احتجاج یې وکړ. وایي چې یوازې د زوی سیدګي اوسیدون کې حکومت خپل سیمه ته د زنغوزو شو کولو ته نه پرېدي. زیاتوي چې زوی سیدګي په زرو کورونو مشتمل سیمه ده. د تاخیل زوی سیدګي یو مشر ملک ګلباد خان وایي چې د سو کالونو راهسې زنغوزي ځمکه ته تویږي. نورو ته انټری اجازه وشي خو د زوی سیدګي اوسیدون کې ل خپلو زنغوزو محرومه دي.
پژام کول دا چې مشتا انټری نشي شارش کول مې دا غون زر کرا صدګای چې مختش مر شوی دا خاص کر دې زوی دا په دغه مې مشابه ته پندېږي. دا خل غریب دا جرنل ته ورغلی کارنل ته ورغلی ډی سی ته ورغلی پېښور ته تللی د مجبورای نه خپل حقوق ته مجبوري چې دا مې غوړي.
د زوی سیدګي او بلمشر شاکیم خان وای چې زر کورونا دی چې د سیمې بهر دی. په افغانستان او ډیرای په باکاخیل کیمپ کې دی. خپل وزن غوزو راوړلو اجازه ورته نه کیږي.
دا غیو د منی غیټا چې کیمر درې می دا د میش د کول د خلک غریبی د امداد طاقت شایده چې میش قابلیت په وسی دی او په وسی ځنتا بلتا په وراسي. دا غا د نن ورځې پر ټول کو میناتا د خپل غیټه انځای وشي لور شي غیټه وشي غو چې کیم د دوی سیدګي خلک دی کوم دی. دا ته د خپل غیټه اجازهات میش د پهار له خاص خلوص شي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه سره تماس ونیو نو د انتظامیه چارواکو وویل چې له احتجاج کوونکو سره خبرې شوي ورته د انټری کولو لاره جوړوي. مرستیال کمیشنر شاهد علي خان هم مشال ریډیو ته وویل چې چونکې د دوی سیمه لا کلیر شوی نه دی امنیت ستونزې دي خو هڅه کړي چې ورته سل لاره جوړه کړي. شمالي وزیرستان شاوال او د تاخیل په غرونو کې په زیات شمیر کې زنغوزی کیږي چې دغه سیمه له 2014 کال راهسې بندي خو هر کال حکومت دغه سیمو ته د مخصوصو ورځو لپاره خلکو ته اجازه وکړي او خپل زنغوزی رشو کولو پسې دوی د بنو آزاد منډي ته راوړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لدنون نشو آغاز شوه ده. په هټ دور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي. که سو اپین سو یا پورر شو یا ستل د خبر لاړه
اول د خوند لپاره چې د وربند مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا کې د ایس نشه ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی دا چې دی علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پردا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر 3:30 بجې له احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
د خیبر پښتونخوا د صحت څانګې ترڅنګ د ښار انتظامی چارواکي وایي په صوبا او په ځانګړي توګه پېښور کې کورونا ناروغي زیاته شوی او د مخنیوي لپاره دوی ګامونه پورته کوي. البته دوی زیاتوي چې د صوبې زیاتره وګړو لا هم له کورونا وایرس د حفاظت ویکسین نه دی لګولي چې دا کار د دوی په خبره د کورونا ناروغي د لا زیاتېدو سبب کېدای شي. ډاکټر نواب ملت وایي چې حکومت باید د کورونا واکسین په اړه د عامه پوهاوي کمپاینونه وچلوي. په خیبر پښتونخوا کې په کورونا وایرس د اختصو ټولو کسانو شمیره پرون 1,05,000 ته رسیدلې وه چې ورزخه 4,719 ناروغان مړه شوي هم وو. د پدې اړه باندې د اسرار مومند رپورټ اورو.
د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز د 30 اگست په سهار مشالې دوته ویل چې دا خو پیښور کې د کورونا مثبتو کیسونو شرح 14.3% ته لوړ شوی، کوم چې دا وخت په ټول پاکستان کې تر ټولو لوړه کچه ده. بلکې د پیښور ضلعي انتظامیه یو وار بیا خبرداری جاری کړې چې د هغو خلکو د موبایل فون سیم کارډونه به بندوي چا چې د 1.3 اگست پورې د کورونا واکسین ونه لګول. د پیښور مرستیال کمشنر خالد محمود په 30 اگست مشالې ډوته وویل چې په دې لړ کې یې د موبایل کمپنیو له چارواکو سره رابطې پیل کړي. نوموړی وایي دا ګام یې ځکه پورته کړ چې له دې پرته ورسره بله لار نه وه. دا وایي له تېرو 3 ورځو راهیسې د صحت کارکوونکو ډلې کور په کور ګرځي او خلکو ته د کورونا واکسین لګوي او دغه راز نور ګامونه هم اخلي، خو یا د ناروغي لا پسې زیاتېږي ځکه چې خلک واکسین نه لګوي.
ټیمونه جوړ کړي دي، ټول ان ایچ ڈبلیو رول ہیلتھ اسٹاف او فیل کې دي، هر پټواري دې نو په اجرو کې خلک را جمع کی دي، ورته کې موبایل ټیم زموږه تقریبا 28 تن کار کې په خبر کې د دې نه راوځي چې سنټر کې ویکسینیشن جاری دی، په ایم پی ایس کې زموږه ویکسینیشن جاری دی.
خبر پختونخوا صحت څانګې مشر ډاکټر محمد نیاز وایي په خبر پختونخوا کې په 30 اگست کورونا وایرس 2 کسان مړه کړي او 503 وهلي دي. د په خبره له کووډ-19 ناروغۍ 6 کسان په پېښور، 5 په ابتآباد، 4 په سوات او 2 په مردان، مانسیرا او ډیر اسمل خان او 1 په بنو کې مړه شوي دي. د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر وایي په دې صوبه کې د کورونا زیاتېدو وجه دا ده چې دلته کې ځینې خلک ماسکونه نه اچوي، له یو بل سماجي فاصله نه ساتي او کورونا واکسین نه لګوي. ډاکټر محمد نیاز وایي کېدای شي په صوبه کې د کورونا د مخنیوي په هدف نور سخت ګامونه هم واخیستل شي. نوموړی وایي خلک له کورونا د ځان ساتنې په هدایاتو عمل نه کوي، نو کېدای شي چې موږ د خلکو پر تګ راتګ او سیلګرۍ محدودیتونه ولګوو. د جزوي ټولبند اراده هم لرو، خلک واکسین ته نه راځي. باوجود دې چې موږ څه باندې 800 د کورونا واکسینو مرکزونه جوړ کړي دي. د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر وایي د کورونا واکسین لګول ډیر ضروری دی ځکه چې له دې سره د انسان دفاعي نظام فعالیږي او په بدن کې د یادې ناروغۍ ضد انټي باډیز جوړیږي. دا وایي هدف یې په خبر پختونخوا کې هغو 1.1 کروڑ کسانو ته کورونا واکسین لګول دي چې عمرونه یې له 18 کلو زیات دي. دا وایي 70 لک خلکو ته کورونا واکسین لګول شوی او هیڅ چا ته یې بدني تاوان نه دی رسولی، خو دې باوجود ځینې خلک واکسین نه لګوي. د په خبره دا ځکه چې په ټولنیزو رسنیو کې د واکسینو پر ضد پروپاګنډا شوی، که څه هم دا وایي چې د دې پروپاګنډې د مخنیوي او کورونا په اړه خلکو کې د پوهاوي لپاره په ټولنیزو مرکزي رسنیو کې کمپاینونه چلوي. خو د خبر پختونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر امیر تاج د دې سره اتفاق نه کوي. نوموړي په 30 اگست مشالې ډوته وویل صحت څانګې ته په کار وه چې پر وخت یې په خلکو کې د کورونا په اړه پوهاوی پیدا کړی وي او خلک یې د واکسینو په ګټه پوهه کړی وي.
زمونږ مشران په دې خبره کې ناکام شو چې هغوی یو پراپر میسج نه ورکړي د ویکسین حوالې سره، د ویکسینیشن حوالې سره او نور ډپارټمنټ په یو پراپر اعتماد کې والی سیاسي خلک او ما نور تعلیم یافته میډیا مرګري.
د پیښور اوسیدونکي اسد خان په 30 اگست مشالې ډوته وویل چې له سکولونو پرته په نورو ځایونو کې څوک د کورونا مخنیوي په تدابیرو سم عمل نه کوي. دا وایي د پیښور په ځینو کلیوالو سیمو کې کور په کور د واکسینو لګولو حکومتي کمپاین روان دی، خو د دوی په سیمو کې لا نشته. اسد وایي ډیری خلک له کورونا واکسینو انکاري دي او د حکومت دا ګام ښه دی چې د موبایل سیمونو په بندولو سره پر دغه خلکو زور راوړي چې واکسین ولګوي.
دا کام خو ډېر زبردست دی، حکومت ته پکار دی چې دا کور په کور لاړ شي او خلک مطمئن دي په دې شي لپاره چې هغه ویکسینیشن وکړي.
د خبر پختونخوا صحت څانګې مشر وایي په دې صوبه کې یوازې په 30 اگست 240 نوي د کورونا مریضان په هسپتالونو کې داخل کړل شوي دي. دا وایي له 200 اوس یوازې 340 وینټیلیټرز دي چې لا هم نه دي استعمال شوي. د په خبره د کورونا ناروغان لپاره په مختص کړل شوو کټونو کې په 40% کې مریضان دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
او سم 5:30 کېدونکو دی مایک سپار منور شاسز د خبرونو لنډیز وړاندې کړی.
نن په کورما کې د ځمکې په سر د جګړې پر مهال ته کسان وجل شوې د ځای مشران د وینا تر مخه د سوګو کلی او د شیرجان سیمې اوسیدونکو ترمن دا جګړه نن سهار وختي هغه وخت شوې چې په مبینه توګه یو فریق په شاملاتې ځمکې د ودانې جوړولو تیاری کوله. په جګړه کې د دواړو خواو لستنه جوړل شوې هم دي. وزیر اعظم عمران خان او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې پروانو چارو خبرې کړې دي. د پاکستان د سرکاري خبر پاڼې تر مخه په پورنۍ د ټلیفوني خبرو کې وزیر اعظم عمران خان ویلي چې پاکستان او افغانستان کې د پاکستان په افغانستان کې د راولاړیدونکو صورتحال د هواري لپاره د ټرایکا پلس کردار ته ډیر اهمیت ورکوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دواړو مشرانو د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د چارو په همغږي کول موافقه وکړه. برطانیا وایي په کابل هوایي ډګر د ممکنه برید په اړه یې ډېر باوري معلومات ترلاسه کړي. د دغه هیواد د پوځي ځواک وزیر جیمز هیپی نن بی بی سی ریډیو ته وویل د دوی باوري خفیه معلوماتو تر مخه ډېر امکان دی چې د داعش وسلوال په کابل هوایي ډګر په هغو خلکو ځانمرګي برید وکړي چې له افغانستانه د وتلو لپاره دغلته ورغونډ شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي غواړي چې له افغانستان د امریکایي وګړو او یو شمېر افغانانو د ویستلو بهیر ته د اګست 1 وروسته هم دوام ورکړي. انتونی بلینکن پرون په واشنگټن کې وی خبري غونډې ته ویل چې له افغانستانه د امریکایانو او هغه افغانانو د ایستلو لپاره هڅې روانې دي چې ژوند یې د خطر سره مخ کېدې شي. د نوموړي په وینا په دې برخه کې د طالبانو موافقه ترلاسه کړې ده. د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل پرون په پولند غږ وکړ چې نیول شو 200 افغانانو ته بشري مرستې ورسوي. دا کسان له 13 راهیسې د پولند او بیلاروس په پوله نیول شوي دي او سم خوراک پاکې اوبه سرپناه او دوایانې ورته نه دي ورکړل شوي. بلخوا د پولند چارواکي وایي د کډوالو دغې ډلې ته به پولند ته د داخلېدو اجازه ورنکړي ځکه چې دا بغیر قانوني مهاجرت نور هم وهڅوي.
له منور شام د خبرونو لنډیز اوریدل او سم یو څو ریپورت د افغانستان په اړه بیا برته راسو. قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي غواړي چې له افغانستانه د امریکایي وګړو او یو شمېر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اګست 1 نیټې وروسته هم ادامه ورکړي. انتونی بلینکن پرون په واشنگټن کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې لا هم 1500 امریکایان په افغانستان کې شته او موافقه شوې چې امریکایان او هغه افغانان چې له امریکایانو سره همکاري کړې ده له افغانستانه وباسي. ښاغلی بلینکن په ورته وخت کې په کابل کې د سولې هڅو ته هیله ښکاره کړه چې نتیجه به ورکړي. تفصیل د احمد چبر په دې رپورت کې.
د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې افغانستان د امریکا یادپاو او بیاشمیر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اګست 1 ورها خو هم ادامه ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل
There is no deadline on our work to help any remaining American citizens who decide
زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته چې کوم امریکایي غواړي چې افغانستان یې وباسو لډیرو نور افغانانو سره چې د کلونو کلونو په مخه لمر سره کار کړی دی او غواړي چې ووزی او نشکوله د هڅې به هر ورځ د اګست 1 وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلینکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اګست 1 وروسته له افغانستانه وباسي. د ښاغلي بلینکن په باور له هم نږدې 1500 امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو 12 ورځو کې 4500 امریکایان په افغانستان ایستل شوي دي. د دې جګړې امریکایي ډیپلوماټ په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، اس ایم اس او له نورو لارو له 1500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړې دي او هڅې روانې دي کچرته دا نور زرتن هم غواړي چې له افغانستانه ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لورته ښاغلی بلینکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي. موږ له طالبانو سره لوی مودې راهیسې ډیپلوماتیک تماس لرو چې کالي کیږي څو د سولې په ټپه ولاړې خبري مخته لاړې شي. لا هم هلته د سولې خبري او بحثونه د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د اساساتو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او په راتلونکي حکومت کې همه شمولیت ته پام وشي. موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداری ورکړ که چیرته کړې شمنې پر ځای نه کړې واشنگتن به له خپلو متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منځوي شي. واشنگتن له طالبانو غواړي چې په خپل حکومت کې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه مراعات کړي او پرې نشتي چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبه په ورځ د نړۍ د اووه سترو صنعتي هیوادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو شخ وکړ چې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي.
د احمد چبر رپورٹ مورست یا اوسم یو بل احمد چبر رپورٹ هغه د چل افغانستان سره د نړیوالو په سلګونو میلیونو ډالر مرستي چې ټاکل شوی و د اونۍ کابل ته وسپارل سي وزنډې دي. وروسته تر دې چې د اگست په 15مه طالبانو کابل ته داخل شوي یو شمېر نړیوالې موسسې اندېښنې شوې چې دا ډله به په بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي او اقتصادي چارې به داسې مخته یونسي چې وده یې تر یو بریده د ډاډ وړ وي. احمد چبر په دې اړه رپورٹ لري.
نړیوال بانک هم له هغو سره یو ځای شو چې د طالبانو له لورې د کابل تر نیولو وروسته له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي. نړیوال بانک له 2002 کال را په دې خوا افغانستان ته تر 5,300,000,000 ډیر ډالر چمتو کړي دي. د بانک سی این پی سی تلویزیون ته په ایمیل خبر ورکړی دی چې د افغانستان وضعیت ته ژوره اندېښنه لري، په ځانګړي ډول د ښځو وضعیت ته. نو دغه هیواد ته مو د پیسو پور ورکړه لاس نیولی. نړیوال بانک دا هم ویلی دی چې د افغانستان وضعیت دقیق څاري او له نړیوالې ټولنې او خپلو شریکانو سره په دوامدار ډول په مشورو دی. نړیوال بانک تېره اونۍ اقتصادي سرچینو ته د طالبانو د لاسرسي مخه هم ډپ کړه. په واشنګټن کې میشته دغه مؤسسه غواړي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو تر پیل مخکې په کابل کې د واکمن حکومت په اړه وضاحت ترلاسه کړي چې نړیوالو منل شویو بشري حقونو ته دا حکومت څومره درناوی کوي. دا مؤسسه هم درس دی ته ګوري چې د افغانستان نوی حکومت تر یو بریده د اقتصادي رشد د ساتلو توان لري کنه. طالبانو ته غشار یو له سترو مخکې ونیو او تر اوسه په پلازمینه کې اداري کارونه درېدلې دي، حتی بانکونه بند دي. د طالبانو بیان د سه‌شنبه په ورځ ژمنه وکړه چې له چهارشنبه به ټول بانکونه پرانستل شي او راکړه ورکړه به پیل شي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په بهرنیو هیوادو کې ګڼو افغانانو د افغانستان دننه خپلوانو او دوستانو ته د ویسترن یونین بانک له لارې پیسې استولې. دې بانک هم له افغانستان سره بانکي راکړه ورکړه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه چې روانه اونۍ د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان حکومت ته 450,000,000 ډالر وسپاري، خو دې نړیوالې مؤسسې په کابل کې د طالبانو د واکمنېدو له امله دا مرسته وځنډوله. اروپایي ټولنې هم په افغانستان کې خپل پرمختیایي کارونه درولې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسلا وین ډیرلند د سیشن بی پروسوویل پر راتلونکو کې له افغانستان سره په پرمختیایي چارو کې زموږ مرستې له شرایطو سره تړلې دي، له بنسټیزو ارزښتونو سره دا مرستې غوټه شوې دي، لکه بشري حقونه، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. ټاکل شوی و چې اروپایي ټولنه د راتلونکو وو کلونو په مخه له افغانستان سره 1.5 میلیارد ډالر مرستې وکړي. طالبان وشمنه کړې ده چې بشري حقونه به د ښځو د حقونو په ګډون د اسلامي شریعت له اصولو سره سم ورکوي، خو د اروپایي ټولنې مشر وایي تر هغو له افغانستان سره مرستې نه کوو چې نوي حکومت عملي ګامونه نه وي اخیستي. بل لور ته اروپایي ټولنې روانه ونه اعلان وکړ چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې سږ کال له 50 میلیونه یورو 200 میلیونه یورو ته زیاتوي. اروپایي ټولنه غواړي چې په دې پیسو د افغانستان دننه او د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې اړمنو افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې په بشري برخه کې د خوړو نړیوال پروګرام پر روان شمی کې افغانانو ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده او له نړیوالو یې د لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده چې تر اوسه د مرستو ژمنې نه دي شوې.
د احمد شیبر رپورٹ موردی د طالبانو په اړه باندې یو بل رپورٹ لرو، خو بیا له دې وروسته به ځو خیبر پښتونخوا ته او د پاکستان یو بل موضوع هم لرو چې مرکه ده. طالبانو هغه رپورٹونه رد کړي چې ګواکې د ترکی په طالبان پاکستان په اړه یو کمیشن جوړ کړی دی. په دې وروسته کې ځینو رسنیو ویلي وو چې افغان طالبانو د پاکستان د هغو شکایتونو د څېړلو لپاره یو درې کسیزه کمیشن جوړ کړی چې ګواکې ترکی طالبان پاکستان له افغانستان په پاکستان کې دننه ترګر پریدونه کوي. د طالبانو یو وایان سهیل شاهین د اگست پر دروښتمه د پاکستان له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې په افغانستان کې لمیشتو ټولو بهرنیو وسوالو وغوښتل چې لاغې واده وسی. بلخو د پاکستان بهرنی چارو وزیر د اگست پر دروښتمه نیټه په اسلام آباد کې یو خبري غونډه وکړه چې د ټي ټي پی یو د ټي غونډه ته ویلي چې د ټي ټي پی یو شمېر هغه وسلوال ورته مطلوب دي چې په پاکستان کې د ترګر فعالیتونو لپاره د افغانستان خاوره استعمالوي. مجید بابر په ډیره رپورټ لري.
طالبانو په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د برخلیک پاړه د خپل مشر ملا هبت الله اخونزاده لخوا د درې کسیزې کمیشن جوړولو نه ناخبري څرګنده کړې ده. ځینو رسنیو د اګست په 22مه په خپلو راپورونو کې ویلي ول چې ملا هبت الله اخونزاده د اسلام آباد د هغو شکایتونو د پلټنو لپاره یو درې کسیزې کمیشن جوړ کړی چې کرادم تحریک طالبان په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو لپاره افغان خوره کاروي. مشال ریډیو په دې اړه په قطر کې د طالبانو ویان سهیل شاهین او په کابل کې ویان ذبیح الله مجاهد سره په بیا بیا رابطه وکړه، خو هغوی په دې اړه څه ونه ویل. البته د اګست په 23مه د پاکستانی جیو ټلویزیون خپرونې آج شازیب خانزاده کې سات کې د یوې پوښتنې ته ځواب کې د طالبانو ویان سهیل شاهین د دا ډول کومې کمیټې د جوړولو نه ناخبري وښودله او زیاته کړه،
موږ به هیڅ چاته دا اجازه ورنه کړو چې افغان خاوره د چا پر ضد وکاروي. دا زموږ پالیسي ده، دا څرګنده خبره ده، او ما هم دا پالیسي په بیا بیا واضح کړې ده، خو ما ته د دغه درې کسیزې کمیټې په اړه معلومات نشته.
د راپورونو له مخه دغه درې کسیزه کمیشن چې طالبان ترې د ناخبرۍ څرګندونه کوي، په افغانستان کې پاکستانی طالبانو ته خبرداري ورکړي چې پاکستان سره خپلې مسلې حل کړي او سره د خپلو کورنیو خپل هیواد ته ستانه شي. په دې اړه که څه هم سهیل شاهین د کومې وسوالې ډلې نوم یاد نه کړو، خو زیاته کړه،
موږ غواړو څوک هم چې وي که خپلو هیوادونو ته ستانه سي دا به بهتره وي، ځکه چې اوس افغانستان په یو نوي دور کې داخل شوی دی او دا د سولې، ثبات او استحکام دور دی. موږ نه غواړو چې زموږ خاوره د چا پر ضد استعمال شي او زموږ ستونزې نور هم زیات شي. نو دا مهال چې څوک هم په افغانستان کې پټ دي، شبه دا وي چې دا ټول وسوال خپلو خپلو هیوادونو ته ستانه شي.
کله چې د اګست میاشتې په پیل کې طالبانو د افغانستان یو شمیر ولایتونه ونیول او د کابل داخلي لارو ته ورسېد، نو وسلوالو د ولایتي زندانونو تر څنګ د کابل پولي سرخي زندان هم مات کړو. د افغان ولسمشر اشرف غنی ادارې په بیا بیا ویلي ول چې دغو زندانونو کې د پاکستاني طالبانو تر څنګ د یو شمیر نړیوالو وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي خطرناک وسلوال زنداني ول. د دغو زندانونو نه په خوشي کړل شو وسلوالو کې د پاکستاني طالبانو یو مشر مولوي فقیر محمد هم په یو شمیر ټولنې د پاڼو خبرو شو ویډیوګانو او انځورونو کې راښکاره شو. جیو ټلویزیون سره په خبرو کې د طالبانو ویان ومنل چې د دغو زندانونو نه د پاکستانی طالبانو ترڅنګ ګڼ شمیر وسلوال تښتېدلي دي، خو دا یې ونه ویل چې دا مهال دغه وسلوال چیرته دي. د اګست په 22مه د امریکا غږ په یو راپور کې د ناپیژندل شوو سرچینو په حواله ویل شوی ول چې د ملا هبت الله په هدایاتو جوړ کړ شوی درې کسیزه کمیشن د پاکستانی طالبانو د هغوی د کورنیو پاکستان ته د ستنېدو خبره د پاکستانی حکومت لخوا د ممکنه عامې معافۍ په بدل کې کړې ده. د پاکستان د اطلاعاتو، داخله، دفاع او خارجه چارو وفاقي وزیرانو سره مشال لیلو د حکومت د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه، خو بریالي نشو. البته د اګست په 23مه چې کله په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي نه د دغه ممکنه مافیا او طالبانو ته په افغانستان کې د ټي ټي پی سره د تړاو لرونکو مطلوبه وسلوالو د حواله شوي فهرست په اړه پوښتنه وشوه، نو قریشي وویل چې موږ تمه لرو چې ټي ټي پی به خپل فعالیتونه بند کړي او د طالبانو مشرتابه به خپل خوره د هیڅ چا پر ضد ترهګریز فعالیتونو ته پرې نږدي.
منگتا د ٹی ٹی پی ډیر وسلوال مطلوب دی، څوک چې په پاکستان کې په ترهګریز کړنو کې ملوث دی، چا چې بی ګنا اولس په نخه کړی وو، او د دا ډول کړنو مخنیوي او خلکو ختمولو لپاره منگلا هڅې کول پکار دی.
کردم تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله دا مهال د ملګرو ملتونو او امریکا د ترهګرو ډلو په فهرست کې اچولې ده. پاکستان دا وکوي چې د ټي ټي پی او یو شمیر نورو وسلوالو ډلو لخوا پلان شو بریدونو کې تر اویاو زرو نه زیات ولسي وګړي وجلې شوي او په اربونو ډالرو مالي زیان شوی. د روان کال د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویل شوي ول چې د ټي ټي پی تر څنګ د یو شمیر پاکستاني وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي څه شپږ زره روزل شوي وسلوال په افغانستان کې موجود دي او د افغان حکومت پر ضد د طالبانو سره یو ځای جنگيږي. د جولای په 23مه د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود امریکایي ټلویزیون سی ان ان سره په یو مرکه کې طالبانو ته په افغان خورنیولو مبارکي ویلې و.
د مجید بابر رپورت موردی. د خیبر قومي او سیاسي مشرانو ویلي انتظامي چارواکي د سټیزن فیډبیک سیشن په نوم د ولس د رائے اخیستو لپاره غونډې پیل کړي، خو دوی ورزخه مطمئن نه دي. ځای اوسېدونکي وایي چې په دې غونډه کې خپلې ستونزې په ګوته کړي، خو د هواري لپاره د انتظامي لخوا څه اقدامات نه کېږي. بلخوا د سیمې ډپټي کمشنر وایي دا لړۍ یې هم ځکه پیل کړي چې د خلکو ستونزې هوارې شي. د یادونې وړ ده چې په خیبر کې په تېره څه موده کې د پوځي عملیاتو او ترګر بریدونو له کبله د تعلیم او روغتیا ډانچې ته ډېر زیان رسېدلی دی او خلک ډېر زیات په تکلیف شوي او اسانتیاوې نه مومي. له سیمې د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
په خیبر ضلع کې انتظامی چارواکو د سټیزن فیډ بیک سیشن په نوم د ولس د رای اخیستو لپاره غونډې پیل کړي. په دې غونډو کې ډیپټي کمشنر د ولس نه د هغوی د ستونزو د هواري په هکله تپوسونه کوي او دوی ورته خپلې غوښتنې وړاندې کوي. په خیبر ضلع کې یو قومي مشر سید کبیر پردای مشال ریډیو ته وایي چې د ډیپټي کمشنر لخوا چې کومې ولسي غونډې رابلل کېږي په هغې کې دوی ورته ستونزې په ګوته کړي، خو هواري لپاره یې څوک عملي ګامونه نه پورته کوي.
کولی کچیری هم برای نام دي، تر اوسه پورې هیڅ کاروایی پې نه ده شوې. او وجه دا چې دلته یو عام بنیادی چې کوم مسایل دي هغه نه حل کېږي، چې په هغه کې د تیرا د متاثرینو واپسیو مونږ تیرا ته نه پرېږدي. هلته سروې هم بند ده، دوی وایي چې غل به سروې کوو بیا به تاسو پرېږدیو. د شناختی کارډونه چا بلاک تی په غوي مسلې نه حل کیږي.
یو سیاسي فعال معروف اپریدی وایي چې د خیبر انتظامی چارواکو نمو په یو شمېر غونډو کې په بیا بیا دا غوښتنه کړې چې د جګړو او بدامنۍ نه متاثره شوي باډه تحصیل کې د خلکو ستونزې هوار کړل شي، خو تر اوسه د بنیادی سهولتونو نه محروم دي.
ته خو د صفای اوبو خبر کوي، د باډې د ډوګر اسپیټال اپریشن تھیټر کې سره ایسی نه وو، ایئر کنڈیشن مطلب نه وو. نو مطلب اوس هغه کې بیا هغه جنریټر چې وو کوم وو هم خراب وو. نو اوس چې دی وو اپریشن تھیټر کې ایئر کنڈیشن نه وی او بهر 40 او 45 ڈگری سینٹی گریڈ وی، نو هغه به څه اپریشن وشي او څه به علاج وشي؟ په دا 30 سال کې دومره ظلم دی دغه لوکې د خلکو سره، خاص طور د قبایلو سره نو شوای چې دا کم اوس روان دی.
د خیبر ډیپټی کمشنر ارشد منصور په یو رالیګلی پیغام کې ویلي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې دو سره یو پخوانی نظام لمنځه لاړ او اوس د نوي ځلي نظام عملي کېدو او پرمختیايي کارونه ترسره کولو کې به وخت لګي. دوی ویل چې په خیبر ضلع او په خاصه توګه باډه کې به د بیا بحالۍ کارونه سرته رسوي. نوموړي زیاته کړه چې سټیزن فیډ بیک سیشن په نوم د ولس رای اخیستو لپاره غونډې ډېرې مهمې دي او ښې نتیجې ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
اوسم د یوې غړي په پای کې یو مرکل روپ اسلام آباد کې د پاکستان قائم مقام چیف جسټس عمر عطا بندیال د سپریم کورټ د 2 کسیزه بنچ هغه فیصله ځنډولې ده چې پکې د 2 خبریالانو په درخواست د خپل خوا نوټس اخیستل شوی. په درخواست کې خبریال عبدالقیوم صدیقی او اسد علی تور له عدالته د هغې معاملې د پلټونو غوښتنه کړې وه چې څنګه د ریاست اداري خبریالان ته ګواښونه ورکوي او د هغو په تښتونو او وهنو ټکولو کې لاس لري. چیف وبخشی جسټس قاضی فایز عیسا او جسټس جمال خان مندوخیل باندې مشتمل دغه 2 کسیزه بنچ د دغه درخواست له خپل خوا اسخود نوټس اخیستی وو او د سپریم کورټ قائم مقام چیف جسټس بیا دغه نوټس په دې سبب وځنډولې چې وګوري آیا نوټس اخیستل د دغه 2 کسیزه بنچ په واکو اختیار کې ستا او کنه. په دې موضوع داود خټک په اسلام آباد کې د 92 نیوز د خبریال غلام نبی سره مرکه کړي او په سر کې د دې نوټس او د دې پس منظر په اړه پوښتنه کړې ده.
تاسو پته ده چې نن ته په پاکستان کې د صحافت او صحافیان چې دي هغه د یو کشاله تر مخه دي او صحافیانو باندې په مختلف ځایونو کې د ټول ملک په مختلفو ځایونو کې په هغوی حملې هم کېږي او د فریډم آف پریس حواله سره هم کم شیزونه چې ستاسو مخې ته دي نو دا مسله چې دا دلته کې زمونږ یو څو ملګري کریم صدیقي وو او داسې نور کسانو او هغه جرنالستان کم چې افیکټډ وو هغوی یو درخواست ټایپ دغه د سپریم کورټ یو دوه رکنی بینچ وو چې قاضي فایزیس جسټس قاضي فایزیس او جسټس جمال خان مندوخیل په بینچ کې ناست وو دا هغوی مخې ته دا چوته کړو هغوی کم چې د صحافیانو باندې حملې کېدې او کم چې معاملات او هغه د بینچ په نوټس کې راوستل
تاسو مطلب دی چې جسټس قاضي فایز عیسی او جسټس جمال خان مندوخیل په هغه باندې د خپل اند نوټس واخستو چې دا کیس به اوري
نو چې بالکل نوټس واخستو هغه چې کم درخواست او هغه فارملی د 1843 هغه کم آئینی جورزډیکشن دی هغه ته کنورټ کو پاغه باندې نوټس یې وکړه ایف آی اے تا او کم متعلقه فورمز او اوی ته وکړو او دا وی نه پاغه باندې جواب وغوښتو چې تاسو او ریپورت
پر درخواست کې څه ویل شوی دی کې شکایت څه لګیدلې وو کمپلینټ څه
په دې کې دا کوم چې تاسو چې ایف آی اے یو دوه جرنالستانو او اوی ته نوټس یې اوی راغوښتي او اوی یو کم سوشل میډیا یو چینل او چې پاغه باندې اوی په بنیاد باندې چیر په دوی داسې مواد دینه شرکړی دي چې هغه چې مطلب دا دی الیګل دی یا د پاکستان د مفادات خلاف دی او بلکې چې ماضی کې پر جرنالستانو کمی حمله شوی هغه کې دا ویلو چې یاره دا حمله کیږي او پدې سو کاروایی نه کیږي او دا سی کم ادارې چې د پاکستان عوامو ته د تحفظ ذمہ داری دي نو هغه ادارې چې دی داوی په اړه کې دا کې چې پدې حملو په شا باندې دغه ادارې دي
یعنی سرکاري قانون والا ادارې دي قانون دا
قانون لا انفورسمنت کم ادارې دي هغه
دا الزام لګول شوی
و دا چې الزامات لګولې او هغه الزامات د باره کې هغه بیا دا ریپورت راکې جواب راکې چې یاره مطلب د دې حقیقت څه ده دا به 20 اگست باندې دا آرډر پاس شوی او بیا نیکس ډے چې دی نو د سپریم کورټ چې کم قائم مقام چیف جسټس دی جسټس عمر عطا بندیال هغه بیا یو لارجر بینچ پنځه رکنی تشکیل کو او هغه کې دا وایي چې یاره دا کم آرډر چې دی د 20 اگست په دې کې څه شیزونه داسې دي چې هغه کم چې ٹریڈیشن دے یا کم چی دا کورٹ پروسیجر دے دا آگے سره مطابقت نہ خوری
یعنی دی مطلب آگے سو موٹو نوٹس یعنی دا خپل اند نوٹس چا خستل شوی دے نو دا قانونی نہ دے
دا پروسیجر مطابق نہ دے او آگے کم شے چی آگے کی پا آگا 20 اگست آگا آرڈر کی دو شیزو نہ دا سی یو داو چی دغی دو رکنی بینچ چی دے پا چر تاریخ د پاره دغه کیس دوباره مقرر کو او دا ډایریکشن ورکو چې دا کیس دی د دې بنچ مخې ته ولګي په 26 تاریخ
باندې یعنی د دې دوه کسي د بنچ مخې ته دی ولګي
قاضي فایزیسا او جسټس
جمال خان مندوخیل
جمال مندوخیل
ټیک ټیک
نو با هغه په 21 باندې هغه د هغه لارجر بنچ تشکیل کو او په 23 تاریخ باندې بیا هغه لارجر بنچ دی هغه باندې هغه ابتدائی سماعت کو او دا سماعت نه پس چې دی یو نوی کانسپټ انټروډیوس کو چې د دوه رکنی هغه بینچ کم آرڈر چو هغه هیلډ ان ابینس کو
په تاریخ کې داسې چرته مو چې د یو بینچ را پسیدلې او دغه د بل بینچ کې آرڈر چې دی هغه کینسل کړی
بالکل اصل سوال هم دا دی چې په کم جوریزډیکشن کې زکه چې زمونږ چې کم آئین دی په هغه کې یو بینچ د سپریم کورټ هر جج چې دی هغه د آئین مطابق سپریم کورټ دی او کله چې په جوډیشل سایډ باندې سپریم کورټ یو آرډر پاس کی نو هغه آرډر چې دی هغه بل سپریم کورټ جج یا بینچ دی هغه آرډر سسپینڈ کول نشی کولے تر سو پوری چی اغا پا یو پراپر جوریزڈکشن کی اغا بینچ ناس نہیں او زمون پا آئین کی پراپر جوریزڈکشن چی دے اغا ریویو جوریزڈکشن دے
یعنی د سپریم کورټ
د پای ریویو به جوړیږي هغه ته بیا کتل
ریویو چې یو درخواست راشي او هغه کوی چې یار دا آرډر چې دی دا الیګل دی او دا صحیح نه دی نو پر نو بیا پر ریویو جورنډکشن کې بینچ کینی او هغه خپل فیصلو ګوري چې واقعي دا سی دا او کنه دا سی نه دا
اوس چې کوم حالات جوړ شوی دی په دې باندې چې سمره زپوي شم هغه د دې چې دا دوه بینچ دی یو د دوه کسې بینچ دی چې هغه او بل پنځه کسې بینچ دی دا په خپل کې په ټکراو کې راغلي دي د دوه جرنلستانو په دې درخواست باندې اوس مخ کې سره واندې اوس چې تاسو ګورئ نو سره واندې
اوس سپریم کورٹ چې دی هغه دا کم پنځه رکنی بینچ دی هغه وایي چې کم آرڈر چې دی دوه رکنی بینچ پاس کړی دی هغه په خپل ځای موجود دی مونږ په هغه آرڈر کې څه انټرفیرنس نه کوو خو مونږ دا وایي چې پروسیجر چې کم فالو شوی دی دا پروسیجر صحیح دی یا نه دی
نو اوس په دې باندې روانه ده
جی په دې باندې هغه په سماعت مکمل شو په هغه کې اٹانی جنرل چې دی هغه خپل آرګومنٹس ورکړل په هغه کې وایس چیئرمین پاکستان بار کونسل خپل آرګومنٹس ورکړل پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن خپل آرګومنٹس ورکړل او کم چې په دې کې یو اپلیکنٹ امیر میر چې دی دا وکیل خپل آرګومنٹس ورکړل
امیر میر چې هغه
او جی جی بالکل او دا اگے آرگومنٹ اور دون اپس چی دے دے پنزرکنی بینچ دے اگ خپل ججمنٹ اس ریزرو کڑے دے او اگ بنن پسو صحت کی چی دے اگے باندې خپل آرڈر چی دے اگ پاس کئی
خا نو یعنی اوس دغه فیصله به اوس دې ته انتظار کوي چې د دې 15 کسیزا سپریم کورټ دا بنچ دې د دې څه فیصله راځي آیا دی وایي چې دا فیصله د دوه کسیزا بنچ اخستی و دا صحیح و او کنا د دې طریقې کار غلطو
جی بالکل هم دا څه وایي چې هغه به دا فیصله کوي چې کم سو موټو اغستې شوی دا په صحیح طریقه اغستې شوی یا نه دی او کو پرس کنا دی نو صحیح طریقه څه ده
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تر دی اعلان لمخمو پا پاکستان کی دا 92 نیوز خبریال غلام نبی مرکا وریدلا او سم د خبرونی ورستی شیبو تراغلی و منور شاہ دا خبر نو لندی زور بی
نن په کورمکه د ځمکه په سر د جګړې پر مهال ته کسان وجل شو د ځای مشران د وینا تر مخه د سوبو کلی او د شیرجان سیمه اوسیدونکو ترمن د جګړه نن سهار وختي هغه وخت شوه چې په مبینه توګه یو فریق په شاملات ځمکه د ودانې جوړولو تیاری کوله په جګړه کې د دواړو خواو لستنه جوړل شوې هم دي وزیر اعظم عمران خان او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې پروانو چارو خبرې کړې دي د پاکستان د سرکاري خبر پانې تر مخه په پورنۍ د ټلیفوني خبرو کې وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان په افغانستان کې د راولاړیدونکو صورتحال د اواري لپاره د ټرایکا پلس کردار ته ډیر اهمیت ورکوي د روس د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل رسمي ټویټر پانې لیکلي چې دواړو مشرانو د افغانستان د ستونزې د هواري لپاره د چارو په همغږي کول موافقه وکړه برطانیا وايي په کابل هوایي ډګر د ممکنه برید په اړه ډیر باوري معلومات ترلاسه کړي دغه هیواد د پوځي ځواک وزیر جیمز هیپی نن بی بی سی ریډیو ته وویل د دوی باوري خفیه معلوماتو تر مخه ډیر امکان دی چې د داعش وسلوال په کابل هوایي ډګر په هغو خلکو ځانمرګي برید وکړي چې له افغانستانه د وتلو لپاره د غلطه ورغون شوې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي غواړي چې له افغانستان د امریکایي وګړو او یو شمېر افغانانو د وستلو بهیر ته د اگست 1 وروسته هم دوام ورکړي انټونی بلنکن په واشنگتن کې وی خبري غونډه ته ویل چې افغانستان د امریکایانو او هغه افغانانو د ایستلو لپاره هڅه روان دي چې ژوند یې د خطر سره مخ کیږي شي د نوموړي په وینا په دې برخه کې د طالبانو موافقه ترلاسه کړې ده د بخښنې نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل پرون په پولند غږ وکړ چې نیول شو 22 افغانانو ته بشري مرستې ورسوي دا کسان له 13 راهیسې د پولند او بیلاروس په پوله نیول شوي دي او سم خوراک پاکي اوبه سرپناه او دوایانې ورته نه دي ورکړل شوي بلخوا د پولند چارواکي وایي د کډوالو دغې ډلې ته به پولند ته د داخلېدو اجازه ورنکړي ځکه چې دا بغیر قانوني مهاجرت نور هم وهڅوي
د خبرونو لنډیز مولمن ورشاد خبرې د لاولې سره هم د نن ورځې نخښاته خبرونه پای ته رسیدلې تاسو کولای شئ په همدې سپو دیوار رادیو واوري مې ابولي کاکړ نور موږ ورته تر سبا سره په اجازه ورکړي شوخه